السلام علیکم، احمد شی بریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې شاغلی متقی ټینګار وکړ چې پسیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې شاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پرسته تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړي توپ وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس راقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس سره راپور لمخي په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د نومبر په 12 خبر کړي ویل شوی چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو لاري حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړې لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړې لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکسپانه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا له خوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیا او چین له رایه ورکولو ډډه وکړه د امنیت شورا ټولو نورو 14 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اورلګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې درې کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې ترڅنګ د اورلګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبه په ورځ به ترکیه ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبري او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکران ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه وو چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند رد کړ، له هغې رئیس د اوکران پر شارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشن بی پروسویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیه ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په میاو جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یوه یو سل 15 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوو نوو مخکنی سلسلې د ویجاړې او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوې ده، عوام ورځ پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته سو
سرپناه نه لري او کورونه مړه شوي دي، دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوزیو سوداګر هم شکایت لري، هم یو وړاندیز
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی، هر هیوا ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنزا 15 لک تل شي، پرسه کول د چغلنزا 15 لک و یز په نیم لک دی.
نن د نومبر 13 د ماشومانو د زورولو د مخنی نړیواله ورسته
د ماشومان د مسولیت او ساتنې عمده مسولیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسولیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیری وپیژني.
وړاندې په خبرونه کې دا هم واوري چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 800 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسي شي. د غیداره زیاتوي چې د دې زلزلې له عمله لسکونه شوونځي او شوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نشتې شل زیرمه هم لکار لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې له 6.3 درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ ریښتینې کچا څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خبر کړی ویلي پاکستانو سیمو کې 800 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې د زلزلې په شپږو سیمو کې ورزنې ژوند ګډوډ کړي خونځي او د زده کړې ځایونه چې شمیرې یو نوې ترسیګي ځانمن شوي د اوبو اتل سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګا د حفظ صحی وضعیت هم خنډ دي چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي چې پر ماشومان او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورستر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویش کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغیزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپلو کوچنیو ماشومان سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی دا عوام ورس پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډېر یخه ده، مریضي لیا خو بي وسیله خو بي پیسې کې لبل خو هیڅ شی نه سده خوراک د پوښاک نو پته ما اسو چې څوک کومکې کومکونه نشته نه پوهېږم چې باید د موږ غم وخوړل شي څوک نشته چې موږ غم وخوري. وضعیت ډېر خراب ده نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلې اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، مونږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچ 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجه څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږي 15 غونډه کې ویلي نړیواله ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نوموړي د سیشمې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلند تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلي چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند ویلي دا په داسې حال کې دا چې د روان کال د اگست په 1 د ریختر په کچه شپږ درجه د زلزله د افغانستان ختیز ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختي ویجاړی رامنځته کړي. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډیر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل، چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
خصوصي سوداګر وایي چې سږ کال د زنډغوڅیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل ورته ځایي مسولین وایي چې سږ کال چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوي او یو کیلو زنغوزي یوازې په $1 هغه هیواد ته صادرې شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل:
یمې خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه 5 لک تر شي، پرسه کول دغلنځه 5 لک وو، یز په 1.5 لک دی، درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي:
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشیب سره ورته شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو سخپلا وای.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
موږ په سلاسلاج کنتنر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خربولی لري، نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې یعنی بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اویدلې دغه کرایه ډېره کمې شوې دي، ټوټې کړې دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړې دي، آریانا کمې کړې دي، نور بې کومې یعنی $1 ته $1 ته پی کرایه رسېدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل:
موږ د هیواد غټه شتمنی له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلخوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. د سازمان په راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بې شې دي، خو په افغانیو د خوراکي موادو بې څه نه څه لوړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بې وسله کورنۍ وای کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شوم.
د کابل اوسیدونکو کی فریباد دریو معلومه مشمانو مرده. د حقیقت خوند په دفتر کې د صفاکارۍ دنده کوي او په خبري په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغه د سیشمې په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د حواله سړې دو سره سم د خوراکي او سونتوکو په بایو کې هم لوړواله راغله چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز بر روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در بورجیار 400-300 شده، همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم و امور گذران میکنیم.
د خوړو او سنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د 12 کسیز کورنۍ سرپرستی ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بې وزله خلک د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپور کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بیې خې دي، خو په افغاني او د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او د افغاني او ډالرو د بیو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمیر خوراکي موادو په بیو کې کم توپیر راغلی، خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بیو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د وړو بیې بیا لږې لوړې شوې. ډبلیو ایف پی ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکي تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوی او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولي تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. ډبلیو ایف پی د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځني مز کارګر په اوسه ډول په اونۍ کې دوه ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغانۍ ورسېدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله دا بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پر اخر استنیدنې هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې د شدت په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې، د دوی بودیجه کمیږي. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوې پریکړې په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوې دي. تفصیل نوریاس نوری څخه ورو نوری صاحب مهرباني.
بلې شي ورسب مننه. د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په اړه د نړیوالو خبرګونونو دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو بیان کې نن سیشن به خبر اعلان تاسو ولې د غزې لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړې لیک تصویب په سیمه کې د اور بندې ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتیرش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملی او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتیرش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوه دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوی پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلان کې چې د هغه د دفتر لخوا خبره شوې ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشرتابه ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدي زیغاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطینی ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک چې دیارلسو غړو یې ملاتړ وکړ او روسیې او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطینی اداره د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پریکړه لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې 1600 نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي، خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته سوله ساتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره او تاریخوالی د مخنیوي او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
تجاوزان میکردن، مثلا رابطان میگرفتن و مجبورت میکردن که امرش باشی.
ده افغانستان ده کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چه وای په 14 کلنه که په افغانستان که په ځلونو د جنسی تیری و بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چی پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو روز ده فرانسی تا کرده سوی او وز پا پاریس که پر زدک رو بوخته ده. ازادی راژیو تیو بایل ده جنسیت لعملای ده پلار لخوا تر سخت او تریخوالی او وهل و دبول و روز ده لکو رو تختی ده، خو کابل که ده خطرناکو او بدتره کسانو لاست ولویده.
من ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به ما کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخت میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی ای رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډیره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډیره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده سوې ده. مروه چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
مجبوریت ساتلای می ایوان نشو زنو دولت وخته نه شما تل خپل په وخت ما بلا کو کی کلی مالی منځل کور کی بنو مالی چې خپل بخلار شي سبب خلک ته خبرونه کیږي بس د دنیا زلم چمو کیو
دوی داسې محل د دې وضعیت قرباني کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13 مله ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني سویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
عام حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري. ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه ده، کوم چې هغه هیوادونه چې ژمن دي د ماشومانو د حقونو کنونسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري، هغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه. باندې
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان نجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو له لیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوي.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکې صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارستو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بیل دي چې پرشتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره مایعته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي مایسر اغلی اوسی یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو یو مثال ورکو، بوره خپله یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یو بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه وو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. کچیر موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي، او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون، کوم موږ تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي یا ذرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ تاسو ورکولای شو. پزرادو ګرانو ته کوم کومو را تاسو یو مله مهمه نقطه چې فاز نمیږي د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپل ګران زکون کو د سیستم له هغه برخې څخه عبارت چې د سیستم له نور برخو څخه د دوی د لیدلو وړ ووسی، یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټول برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپلیمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپل د سیستم د جوړونکو اعضاو هغه جوړونکو اعضاو چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ ته راځي، عبارت د کمپلیمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپل د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اعضاو نسبت تر یو ټاکلي حد پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کیږي حالیږي، دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې، یعنی په حل کوونکي کې، یعنی حل، او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحل ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده، یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي، یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي، موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي، په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي. خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی، هغه او داسې نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاو وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولای سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې، د یو تودوخه په ټاکلې درجه کې د مشبوه محلول د لاس راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت انحلالیات څخه دی. شمثال لکه موږ او تاسو کچیرې اوبو راواخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشوکه دوه قاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چیرې د اوبو د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش شي حل شي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیات وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش شوه حل شوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکي ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زکونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل، اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې تر منځ هغه متقابل اغېزه وایو. یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو تر منځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چش لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول چش ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چش څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي، یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګریډ او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 4 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیات یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیات درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیات له دوو عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم گرانو زکون کو چٹول بجو روغ او صحت مند بیاستی. گرانو زکون کو ز تاسو ٹولو تا د دول سم ٹول کی کیمیا مضمون لمڑل وستا شرغ لاست وے، او ہیلہ لرم چ دل وست رستنی شیبو پوری می ملتیا وکڑے. گرانو زدکون کو زموش اوستاسو د نننی ورځی درسی موضوع په دې لوست کې هم په عضوي مرکباتو کې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوه مسپې څخه پیل تر دې لسمې مسپې پورې دوام لري. گرانو زدکون کو موږ او تاسو د ولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وايي کیمیا مضمون چې د په ولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکبات شمیر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو کچیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولای شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته په تیر لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1988 کال کښې د 1200 په شمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینې په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوی ده ترتیب شوی ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر
د کاربن او کاربن تر ماینز کې داسې چې خپل ګران سکون کو دوی یو ډول کو ویلانسي اړیکه وجود ولري چې ډیر زیات اور زنجیرونه او یا حملو یا کوچنی کړي کې داسې چې جوړ کړي او هم دې تر څنګ د دوی تر ماینز هغه انرژي کې اړیکه چې د هم مساوي کې په 360 کالوري جول تقسیم پر مول باندې او د دوی ایزوټوپونه لري چې خپل په طبیعت کې یو کاربن 12 او 12 ته خو د دوی د خبرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 89.95% پورې د دوی د خبرېدونو فیصدي ده او ځینې وختونه بیا کېدل سي چې په مختلفو تعاملاتو کې هم کاربن 14 ایزوټوپ څخه هم شو کړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. کسم موږ او تاسو ویل د کاربن عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وشي. کاربن چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولای شي. د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی. موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب دوی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره شکو وښیو او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولای شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپل د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپل په لغت کې د یو ویني اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریدایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم شي کو ورکړو چې کېدای شي د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف وسی، یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل شي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ڈی او اف اوربیټالونو کې شامل وو بولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په درې ډولونو یا په درې برخو ویشل شوی دی چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید، د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید. چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو د ضریب هم یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره، یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي د اس چې شو سه مساوي اوسې ځکه کچې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصد دته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کې د اس چې هغه پنځوس فیصد اوسې او یو پر دوهمه برخه اوسې. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سلاتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو لبر سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل شي دي مزدوج دي. ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوه ایس او دوه پی مورال تاسو وینو، په نتیجه کې مورال تاسو ته دوه ایس پی پلاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید، یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره پلاس راکوي. چې تاسو یې دلته هغه ماډل ویني او د دوی ترمن یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې دغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د ایس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکیږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوه پی مساوي کیږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوا سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي، لکه څنګه چې درته یو اس پی دوا دوا ایس پی دوا درې ایس پی دوا درې ایس پی دوا هایبریدونه په لاس تاکره. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د ایس پی دوه هایبرید کې د ایس اوربیټال چې د هغه یو پر درېمه برخه ده تقریبا درو دېش اشاره درې فیصده برخه پکې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېمه برخه ده شپږ پته اشاره شپږ فیصده د دوی فیصدی هم سلنه ده. او همیشه د ایس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسی زاویه مساوی ده په یو سلو شل درجه سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ویلانسی زاویه مساوی ده په یو سلو شل درجه سره. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ایس پی درې هایبرید لرو، چې د ایس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو ایس اوربیټال د یو ایس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي، او په نتیجه کې د ایس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي، چې په نتیجه کې د ایس پی درې سلور دانې هایبرید شوی اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچهي یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجه سره. د اړیکو زاویه یعنی ویلانسی زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجه سره، چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو ایس او درې پی مساوي په څلور ایس پی درې سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم څلور ایس پی درې یعنی څلور وچی یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ، چې د ایس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه پنځه ویشت فیصدي پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه پنځه اویا فیصده تقریبا درې پر څلورمه برخه ده. او ولادسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره د ایس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دوه گونی، جیم درې گونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ستا دا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستا دا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ساد بنگڑو شرنگ شرنگ دسرو شنڈو جامن